jeudi. درنو اوریدونکو السلام علیکم د ماسیګر څلور بجې شپې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، د ناټو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې او د افغانستان د ولسمشر د څرګندونو په باب راپورونه لرو، خو مخکې تر دې مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې احمد شبر چمتو کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای په افغانستان کې د شخړو روانه کچه د منلو نه ده. ولسمشر اشرف غنی د افغان لانجې د حل لپاره پر سیاسي حل لارې ټینګار وکړ او د ایران په جنوب لویدیځ کې زلزلې شاوخوا څلوېښت تنه ټپیان کړي. د خبرونو تفصیل، د ناټو د دیشو غړو هیوادو دفاع وزیران نن په بروکسل کې د افغانستان پر پوځي ماموریت خبرې کوي. د دې غونډې په درشل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای په افغانستان کې روانې شخړې د منلو نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیټ پرایس په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان د سولې د روان بهیر ملاتړ کوي څو دا هیواد په سوله او ثبات کې وي.
We agree with the fact that violence is unacceptably high.
موږ دا منو، دا حقیقت دی چې شخړې د نه منلو تر بریده زیاتې دي. د شخړو وسنۍ کچه په ټول افغانستان کې د منلو نه ده. موږ دا موضوع له نږدې له خپلو شریکانو سره تعقیبوو.
شاغل پرایس زیاته کړه چې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن برخه اخیستې ده. په دې غونډه کې د ناټو دفاع وزیران دا چیړي چې خپل پوځیان په افغانستان کې وساتي که خپل پوځیان له دې هېواده بهر کړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي شخړې د حل لاره نه ده او د افغانستان د کړکیچ یوازې له سیاسي لارې هوارېدای شي. شاغلی غنی نن د جنوا د کانفرنس د ژمنو د تعقیب او پلي کولو ورکشاپ کې دا هم وویل چې څومره شخړې زیاتې شي هم هغومره د جمهوریت ملاتړ ډیریږي.
خشونت رای حل سیاسي نیست.
شخړې سیاسي حل لاره نه ده. سیاسي حل لاره هر ارخیزی موافقه تا ارتیال لري چې پکې خپلواک ولسواک افغانستان تثبیت وي. داسې چې ملي وحدت پکې وي او هر افغان ښځه، نارینه، ماشوم او ځوان ځان د هغه څښتن وګڼي.
افغان ولسمشر په داسې وخت کې د شخړو د درېدو خبره کوي چې د افغانستان حکومت او نړیوالو هیوادو او بنسټونو د غوښتنې سربیره په افغانستان کې شخړې نه دي کمې شوې. په کابل کې نن دوه چاودنې وشوې چې یو تن پکې ووشل شو. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز وویل لومړۍ چاودنه د سرای جالی په سیمه کې چې د لسمې ناحیې مربوط ته وشوه چې څوک پکې نه دي وشل شوي. فرامرز زیاته کړه چې دوهمه چاودنه د کابل پوهنتون پر سړک په یوه شخصي موټر کې وشوه چې یو تن یې ووشه. د امریکا د متحده ایالاتونو، جرمني، فرانسې او برېټانیا جګپوري ډیپلوماتان به نن د ایران د 2015 کال پر اټومي تړون بحث وکړي. دا تړون چې د دغو څلورو لویدیځو ځواکمنو هیوادو همدارس د چین او روسیې له لوري لاسلیک شو، له ایران څخه یې وغوښتل چې د یورانیمو له غني کولو لاس واخلي. په بدل کې به یې پر دغه هیواد بندیزونه لرې شي. سره له دې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2013 کال د می په میاشت کې له دې تړون څخه بهر شو، پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول او ویې ویل چې د تړون شرایط داسې نه دي چې ایران به د اټومي وسلو له جوړېدو راګرځوي. ایران تل دا خبره رد کړې ده چې د اټومي وسلو د جوړېدو په لټه کې دی او وایي چې اټومي هڅې د ملکي اهدافو لپاره دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب د فرانسې له بهرنیو چارو وزیر جان اف لودریان سره په پاریس کې وګوري او د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر انټونی بلینکن به د ویډیو کانفرنس له لارې په دې غونډه کې ګډون وکړي. بلینکن تیره میاشت ویلي وو چې د غوړي د متحد ایالاتونو له متحدانو سره به په همغږي له ایران سره د یو پیاوړي او اوږدمهاله تړون د ترلاسه کولو لپاره کار وکړي. د ایران په جنوب لویدیځ کې د سی سخت په شارګوټي کې د 15.6 ریشتر په کچه د پرونی زلزلې له امله د ایران د رسنیو په وینا لښ تر لښه 24 تنه ټپیان شوي دي. د ایران دولتي تلویزیون په سیمه کې د یو چارواکي په وینا خبر ورکړ چې په سی سخت او یا سوچ شارګوټو کې خلکو له ویر خپل کورونه پرېښي دي. په سیمه کې برېښنا او بقطع شوي دي. سی سخت د پلازمینې تهران په 1500 کیلومتر کې پروت دی چې نږدې 6000 استوګن لري. د ګورجستان سر اعظم ګیورګي ګاخاریان نن استعفا وکړه. دا استعفا وروسته تر دې وړاندې شوه چې د دې هیواد د اپوزیسیون تر ټولو مهم مشر ونیول شو. د تبلیسی محکمې پروند تحریک او ملی وحدت د ګوند مشر نیکا ملیاد ل توقيف سره موافقه وکړه. دا پریکړه د دې سبب شو چې د مخالف ګوند ټول غړي د پارلمان غونډه تحریم کړي او پایله دا شو چې نن سر اعظم خپل استعفا وړاندې کړي. روسي خبر دا چې د جرمني په پلازمینه برلین او شاوخوا سیمو کې پولیسو د یو شمېر جنایي ډلو پر ضد چاپی وهلې دي. د برلین پولیسو په ټویټر کې لیکلي دي د بیړنۍ څانګې او ځانګړیو ځواکونو په سلګونو تنو نن سهار وختي په دې عملیاتو کې برخه واخیسته. پولیس وایي د عملیاتو علت د عربانو او چچنیایانو ترمنځ د 2000 کال په نومبر کې ترسره شوې شخړې او هغه تحقیقات دي چې د وسلوالو او مخدر موادو لپاره د برلین لوی څارنوالي او د مالیاتو دفتر ترسره کړي دي. شپیګل مجله خبر ورکوي چې دوه تنه د یوې جنایي ډلې په تړاو نیول شوي دي چې په سلګونو غړي لري.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. د روان خبرونه په دوام کې اوري. د ناتو دفاع وزیران نن په خپل آنلاین غونډه کې په افغانستان کې د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو په اړه پریکړه کوي. ولسمشر غنی وایي تاوتریخوالی سیاسي حل لار نه ده، سیاسي حل لار هر اړخیزه موافقه ده. ډیری افغان بزګر د ورشتونو د کموالي له کبله د وچکالۍ له درکه اندېښنه لري.
دغه ټیم کې به 15-16 سانتي واور بل پاسه په پرته وه. نن واور نسته، په نن دلغنم لوس ولال دي.
په کابل کې یو سلمان په خپل سلمانی کې کتابتون جوړ کړی. د کتاب لوستونکو ته تخفیف ورکوي.
داخله به مصرفه 10% تخفیف مې دوه په نظر چې دوی نور ملګری منځي مطالعه ته.
د دې یو جنو نور موضوعاتو ترڅنګ به ونیس پروګرامونه لرو. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج وایي طالبان هڅه کوي چې د جګړې په دې فصل کې پر کندهار، زابل، هلمند، اروزګان او ننګرهار ولایتونو باندې یرغلونه وکړي. ښاغلی سراج همداراز ویل که پر طالبانو سیمه ییز او نړیوال فشار را نه وستل شي تر راتلونکې میاشتې به د تاوتریخوالي کچه نوره هم زیاته شي. له بلې خوا د افغانستان ملي امنیت په لومړي ځل د همکارۍ او همغږۍ زیاتولو لپاره د امریکا او پاکستان په ګډون د منځنی آسیا هیوادونو سره غونډه کړې ده. د آزادي رادیو خبریال همدا شیبه د دې موضوع په اړه د ټلیفون له لارې نور جزئیات را سره شریکوي.
تاوان صاحب، احمد ضیا سراج د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس دی. نن د یو شمېر خبریالانو سره غونډه درلوده او په خپلو خبرو کې یو شمېر مهم موضوعات یاد کړل. هغه وویل چې د طالبانو یو شمېر مشران په وروستیو کې د افغانستان له لویدیځ څخه د پاکستان کوټې ته سفر کړی و. هلته یې امر ترلاسه کړی چې د پسرلي او همدارنګه د دوبي په رارسېدو سره د افغانستان په یو شمېر ولایتونو په ځانګړي ډول کندهار، روزګان، زابل، هلمند او همدا ډول پرنګرهار په ځانګړي ډول د ننګرهار په دوه ولسوالیو کې چې حصارک او شیرزاد دي او عملا په جګړه روانه ده، په دې باندې غلونه زیات کړي څو د خپلو مشرانو لپاره یو تلپاتې پټن ځای پیدا کړي. ښاغلی اسراج دا هم ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه بیا چمتو دي څو د طالبانو دغه پلان چې جوړ کړی دی لمنځه یوسي او د افغانستان د خاورې او د افغانستان د خلکو به په بشپړ ډول باندې ساتنه وکړي. یا سراج د افغانستان د ملي امنیت په استخباراتي برخه کې په سیمه ییزه او نړیواله کچه باندې د همغږي او همکارۍ او اړیکو پراخېدو لپاره هم اشاره وکړه. وی ویل چې د منځنۍ اسیا یو شمېر هیوادونو لکه ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، آذربایجان او همدا ډول د پاکستان او متحده ایالاتو په ګډون باندې د سشن بیا چهار د دوشن بیا سشن بیا پورې باندې غونډه درلوده او په دغه غونډه کې هغه اصلي هدف او تمرکز یو پر دې باندې وسو د استخباراتي اطلاعاتو تبادله وشي ترڅو وشي کولای شي تر هغه یې بخونی ول شي او هغه بریدونه چې پلان کیږي لمان زولاد شي. هغه سراج دا هم ویل چې د همدا اوس په افغانستان کې نږدې 10000 بهرني وسوال سچ کړي کې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ ډله یاد کړه، د تاجکستان اسلامي غورځنګ ډله یاد کړه، د ترکستان شرقي وسوال ډله یاد کړه چې دوی غواړي د جګړو په کولو سره دغه جګړه منځنۍ اسیا هیوادونو ته ویسي. خو د همدغه غونډو نه یو هدف هم دا دی چې دغه وسوالو د تګ راتګ مخه ونیول شي. هغه د القاعده او د طالبانو اړیکو ته هم اشاره درلوده او ویل چې په افغانستان کې هم دا اوس نږدې درې سو د القاعده وسلوال شته دی او عملاً له طالبانو سره پوره نږدې او ستراتیژیکې اړیکې لري. دا خبره ده چې په دې وروستیو کې د امریکا سنا جرګې د امریکا دفاع وزارت پینټاګان او همدار ډول ځینې نورو مهمو ادارو جو بایډن ته کړې ده چې البته ملګرو ملتونو هم دا یادونه کړې ده چې طالبانو له القاعده ډلې سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره په ځلونو دا خبره رات کړې ده او ویلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ هو پیروسه طالبانو له هر بهرنی ډلې سره خپل اړیکې پرې کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس د مال د تاوتریخوالي د زیاتېدو په برخه کې خبرې کوي چې عملاً تاوتریخوالي په افغانستان کې روان دی او ورسره بل نه یو ازدا چې هدفي وژنې زیاتېږي بلکې یو شمېر لویو هغو بیزون یعنی ځامي مرکزونو باندې هم بریدونه پیل شوي چې طالبانو له امریکا سره پکې هوکړه کړې و چې په دغه مرکزونو یا هم لویو ښارونو باندې بریدونه نه کوي. څاروان ته
ډیره مننه. د ازادي رادیو د خبريال پر راپور کې مو د افغانستان د ملي امنیت د عمومي رئیس احمد ضیا سراج د څرګندونو جزئیات واوریدل. د ویلي دي چې طالبان هڅه کوي چې د جګړې په دې فصل کې پر کندهار، زابل، هلمند، روزګان او ننګرهار ولایتونو باندې يرغلونه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې تاوتریخواله سیاسي حل لار نه بلکې سیاسي حل لار هر اړخیزه موافقه غواړي. شاغلی غنی دا خبرې نن په ارکې د 2000 میلادي کال جنیوا کانفرنس د تعهداتو د تعقیب او پلي کولو په ورکشاپ کې وکړې او ویل فساد ورته د منلو نه دی. نور حال په دې راپور کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي پر طالبانو او د هغوی په ملاتړو د فشار وستو لپاره په سیمه ییزه او نړیواله کچه اړتیا احساسیږي. ښاغلی غنی د پنجشنبې په ورځ په ار کې د 2000 میلادي کال جنیوا کانفرنس د ژمنو د څارنې او پلي کولو ورکشاپ کې چې کابل کې میش د بهرنیو هیوادونو سفیرانو او د سازمانونو استازو ګډون کړی وو وویل تاوتریخوالی حل لاره نه ده.
په هغه اندازه چې تاوتریخوالی زیات شوی په هغه اندازه د جمهوریت حقانیت هم ثابت شوی او د احترام وړ ګرځېدلی. تاوتریخوالی سیاسي حل لاره نه ده بلکې سیاسي حل لاره هر اړخیزه هوکړه غواړي.
ښاغلی غنی وویل د اسلامي نړۍ دیني عالمانو په افغانستان کې روانې وژنې او ځانمرګي بریدونه ناروا بللي او د افغان حکومت حق ادا یې ثابته کړې ده. ولسمشر غنی داسې مهال د تاوتریخوالي یادونه کوي چې نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه امریکا په افغانستان کې مخ پر زیاتېدونکي تاوتریخوالي اندېښنه ښکاره کړې ده او له طالبانو یې غوښتي چې جګړه بنده کړي. طالبانو بیا ویلي د تیر په پرتله او د دوحې د هوکړې له مخې په لویو ښارونو او لویو نظامي مرکزونو بریدونه بند کړي دي. د جنیوا کانفرنس کې د افغانستان حکومت یو مهم ژمنه له فساد سره مبارزه وه. له همدې کبله ولسمشر غنی په دې غونډه کې دې ټکي ته هم اشاره کړې. هغه وویل فساد ورته د منلو نه دی او امر یې کړی چې په دې برخه کې د عدلي او قضایي ادارې قوي عمل وکړي. د محمد اشرف غنی په خبره یو اقلیت چې په فساد کې ښکیل دی باید اجازه ور نه کړل سي چې د یو ملت راتلونکی تباه کړي. ولسمشر د هي حکومتوالۍ په برخه کې د ډیجیټلي افغانستان طرحه یاده کړه چې په جوړېدلو سره به د اداري او مالي تشکیلاتو بڼه بشپړ بدلون وکړي.
سیستم پرداخت ما الکترونیکی شوه.
د مالی د ورکې سیستم الکترونیکی شوه. په څلورو میاشتو کې بعد معاشونو ورکړه هم الکترونیکی شي. یو لوی بدلون راځي. د ورکړې او مالی تشکیلاتو بڼه باید بشپړ بدلون وکړي. د دې وروسته په معاملو کې کاغذ نه غواړم. سیستم د جوړېدو په حال کې دی. په ورځ کې 15,000 الکترونیکی پیژند پاڼې ویشل کیږي. د یو ډیجیټلي افغانستان د طرحې اساس د جوړېدو په حال کې دی.
د غونډې ته په وینا کې د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح هغه تحلیل ته په اشاره چې ګنې د مرستو 60% بهر ته ځي ولسمشر شروول په دې کې بهرانيان نه بلکې خپل هغه کسان چې په فساد کې ښکیل دي ملامت دي. د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې د جنیوا کانفرنس پر مهال نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د نږدې 14 میلیارد ډالرو مشروطه ژمنه وکړه. د نړیوالې ټولنې شرط دا دی چې د مرستې باید د فساد له امله ضایع نه سي او پر هغو لومړیتوبونو ولګول سي چې د افغانستان خلک ورته اړتیا لري.
د 2000 شلم جنیوا کانفرنس د ژمنو د تعقیب او پلی کولو ورکشاپ ته د ولسمشر غنی د سرګندونو جزئیات مو په دې راپور کې واوریدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي روانه کچه د منلو نه ده. د دې وزارت ویاند نیډ پرایس دا سرګندونې داسې مهال وکړي چې نن د ناټو دفاع وزیران د خپلې آنلاین غونډې په دوهمه ورځ له افغانستانه تر می میاشتې پورې د دې تړون د ځواکونو د بشپړه ایستلو او یا هم پاتې کېدو پریکړه کوي. په دې اړه نور تفصیل اجمل انګراني کوي چې دا شیبه را سره په سټوډیو کې ده.
کله چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان څخه په افغانستان کې د ناټو د قومندان جنرال سکاټ میلر د هغه وروستیو څرګندونو په اړه چې ویلي و کته تاریخوالې راکم نشي دا به د سولې د خبرو بریالیتوب ډیر ستونزمن کړي و پوښتل شول، هغه ویل له دې سره چې افغانستان کې تاوتریخوالې د منلو تر کچې د نه منلو تر کچې لوړ دی موافق دي. نیټ پرایس زیاته کړه په افغانستان کې د شخړو وسنۍ کچه د منلو نه ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان همدا راز وویل چې هیواد د افغانستان قضیه کې له خپلو متحدانو سره له نږدې په همغږۍ بوخت دی. هغه چې پرونی په واشنگټن کې خبري اعلانو ته څرګندونې کولې په دې برخه کې د ناټو د دفاع وزیرانو نننۍ غونډې ته اشاره وکړه چې د ده په وینا د امریکا د دفاع وزیر لوید آستین پکې د ناټو د نورو غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو سره د افغانستان څخه د ناټو د سرتیرو د ایستلو یا پاتې کېدو په اړه بحث کوي. د نیټ پرایس په وینا د ناټو د دفاع وزیرانو د نننۍ غونډې موضوع به همدا وي. نوموړي وویل موږ به خپله په خپل سیستم کې هم د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه وارزوو او دا به معلومه کړو چې په کښکیلو طرفونو هغه څه چې هوکړه پرې شوي څومره عملي کړي. نوموړي په دې اړه چې د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر بلینکن به د طالبانو سره هماسې مستقیم لکه پخوانی د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې ښکیلو ښکیل شي وویل
Well, we agree with the fact that violence is unacceptably high.
نیټ پرایس وایي ښه د سولې خبرې روانې دي. موږ او د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ټیم د دې روانو خبرو ملاتړ کوو. زه په دې وخت کې د طالبانو سره د مستقیمې ښکېلتیا په اړه د ویلو څه نه لرم، خو موږ د روانو خبرو ملاتړ یو. هماسې چې د یمن په اړه مې یادونه وکړه، زموږ هڅه دا ده چې افغانستان ته د دوامداره مذاکراتو په چوکاټ کې سوله، امنیت او ثبات راولو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د ناټو دفاع وزیران نن پر دې بحث کوي چې طالبانو سره د امریکا د شبه هوکړې سره سم له افغانستان څخه خپل سرتیری وباسي کنه. ناټو په دې اړه داسې مهال یو پریکړې ته د رسیدو پر سر بحث پیل کړی چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه لوړه شوې چې ورسره د ناټو د سرتیرو د وتلو په صورت کې په دې هیواد کې د امنیت د لا خرابېدو اندېښنې سوا شوې. د ناټو د دفاع وزیرانو داد ورسنۍ غونډه له هغې راوروسته چې په امریکا کې جو بایډن د ولسمشر په توګه واک سنبال کړی لومړنۍ داسې غونډه ده چې جوړیږي. د امریکا او طالبانو د هوکړې له مخې د طالبانو لخوا د القاعده شبکې او نورو ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پرې کولو په شمول د ځینو امنیتي تضمینونو په بدل کې بهرني ځواکونه د روان کال د می تر میاشتې له افغانستان څخه ووسي. خو د قطر په پلازمینه دوحه کې په سپتمبر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پایل سربیره په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی چې ورسره له دې هیواد څخه د ناټو د سرتیرو د وتلو په صورت کې د حالاتو د لا خرابېدو اندېښنې زیاتې شوې دي او دا اندېښنې د ناټو د غړو هیوادونو نو زینو چارواکو هم شریکی کړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
په پکتیا کې یو شمیر بزګران او بڼلرونکي اندېښمن دي چې په روان ژمي کې د واورو د کمښت کبل به راتلونکی کال د باغونو او مزکو حاصلات کم شي. دوی وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي او هوا لا سړه شي شای فصلونه یخ ووهي او له منځه لاړ شي. نور حال په دې راپور کې
و هود اتول لاسو ته کول اوس پړه د یخ له وجنه ختم سه او موږ د حکانان بساریان بولاړو غنم
او شتوه څلبهت کلن موین د پکتیا ولایت د احمد ابولس ولای وسیدون کيده د وای په وجر بزمکه بن کې د منو بادامو او یوشمر نور میو سلګونه ونه کینولی او په دروشت اجر بزمکه کې غنم او نور تو کې کړلې خوای پروان زمي کې د واورو د نه اوریدل عمله د خپل باغونو او زمکو حاصلاتو ته اندیښمن دی.
دغه ټیم کې به اویا سانتي پنځه شپېته سانتي واوره به له پاسه پې پرته وه. نن واوره نشته پې، نن غنم لوڅ ولاړ دي، کېدای شي دا غنم له منځه لاړ شي، شبتلې ورشکې له منځه لاړې، او د مڼو او د ناکو مقصد بادام او دې ګل غوټه سپړښتې ته نږدې ده. که دا غوټه یو شل ورځې وروسته نور هم ژوندۍ شي او یخ بیا راغی، د احمد آباد ولسوالۍ باغونه ټول مابینه کېدای شي لاړ شي. الله دې نه
موین وای د خپلې دوه درش کسیز کورنۍ ټول لګښتونه د خپل زمکو او باغونو د حاصلاتو لپلورلو پوره کوي، خو وای نه پوهیږي چې د راتلونکي کال لپاره به حاصل خوندي شي او کنه. پکتیا د هیواد یو له هغو ولایتونو شمیرل کیږي چې هوای ډیره سړه ده او په ژمي کې پکې ډیرې واورې کیږي. خلک یې د یو شمیر نورو کاروبارونو تر څنګ په کرنه او مالدارۍ هم بوخت دي، او د للمي ځمکو تر څنګ پکې یوه برخه ځمکه له واورو او اوبو خړوبېږي. حاجی بسم الله د پکتیا د مچلغو سیمې اوسیدونکی دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دولت دې د بزګرانو لاسنیوی وکړي، او د اوبو د مدیریت او اصلاح شویو تخمونو او سره په ویشلو سره دې په راتلونکي کال کې دوی له مخکیدونکو ستونزو وژغوري.
اول خو ضرور دغه بند داسې خیر دی، یو کال خو به دغه تیر کړو، دا بند موږ ته جوړ کړي، په دوم قدم کې تخمونه راکړي، په دریم قدم کې د موږ سره سر وکړي، راکړي همکاري راسره وکړي.
د پکتیا د کرنې رئیس محمدین مومند ازادي راډیو سره په خبرو کې د بزګرانو اندېښنې پر ځای وبللې، او وایي له بزګرانو سره د مرستې تر څنګ د اوبو د مدیریت لپاره ګڼې پروژې په پام کې لري.
د وچکالی په حق له د بزګرانو اندېښنې هم یو سپر ځای دي. د اوبو د مدیریت په حق له د اوبو د شبکو او سربندونو جوړول، واټر شیټونو او د اوبو د ذخیرو جوړول به انشاء الله راتلونکي کال کې پیل شي.
د پکتیا د کرنې ریاست له مسؤلینو مې وپوښتل چې د پکتیا په مرکز او ولسوالیو کې به څومره بندونه او د اوبو شبکې ورغوي. دوی وایي لا هم له وزارت څخه د یادو پروژو نوملړ له دوی سره نه دی شریک شوی، او لامل یې هم له ولسي جرګې څخه د بودیجې نه پس کېدل بلل شوی. خو له دې وړاندې د پکتیا والي محمد حلیم فدایي ازادي راډیو ته ویلي وو چې ډېر ژر به په دې ولایت کې د مچلغو د بند تر څنګ چې د جوړېدو چارې روانې دي، د څلورو نو یو لویو او کوچنیو بندونو د جوړېدو لپاره هم ډېر ژر لومړنۍ چارې پیل کړي.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
په کابل کې یو سلمان په خپل دکان کې یو کوچنی کتابتون جوړ کړی، او د کتابونو د لوستلو په بدل کې مشتریانو ته تخفیف ورکوي. اسد الله په کوټي سنگي کې په خپل دکان کې د 350 کتابونه ایشي، او په دې ډول خپل مشتریان د کتاب لوستلو ته هڅوي. د وایي هدف یې په ټولنه کې د کتاب لوستلو دودول دي. نور حال په دې راپور کې.
دلته یوازې د نارینه وو د ویښتو جوړولو او سینګار ځای نه، بلکې د مطالعې امکانات پکې هم شته. اسد الله په خپل دوکان کې یو کوچنی کتابتون هم جوړ کړی دی. مشتریان د خپل وار تر رسیدو پورې کتاب لولي. په دغه کتابتون کې 350 چوکه بیلابیل کتابونه شته. ځینې کتابونه ورته مشتریانو راوړي، او ډیری یې د خپلو پیسو اخیستي دي. اسد الله چې 15 کلن دی، له هېواده بهر کډه کېدو ته اړ شوی و. زده کړې ورنه په نیمایي کې پاتې شو، او کسب و کار ته یې مخه کړ. د ده په خبره په افغانستان کې د مطالعې فرهنګ ډیر کمزوری دی، او د کتاب لوستلو په خاطر یې د ویښتانو د جوړولو په چاره کې مشتریانو ته تخفیف هم په پام کې نیولی دی. اسد الله وایي کوم مشتریان چې کتاب لولي، ده سره هم شریکوي، دی ترې ډیر څه زده کوي، او په خپله هم کله چې وزګار وي یوه نیمه پاڼه مطالعه هم کوي.
زما مطلب دا و چې دا خلک هم یو څه زده کړي. دا خلک به مصرف 10% تخفیف مې دوه په نظر چې دوی نور هم علاقه مند سي مطالعې ته. دوی هم اکثریت محصلین دي چې وسه نه رسیږي د یختو جوړولو په خاطر، محصلین چې دلته موږ ته راځي، مسافرین دي. هغه د پاره هم ډېر ښه داسول چې هغوی مطالعه وکړي، یو څه موضوع زده کړي. جالبه به سي د خلکو ته هم چې مطالعه کوي.
د اسد الله مشتریان هم په شوق سره د دې دوکان ته ورځي. مشتریان دغه کار ستایي، او وایي چې په داسې حالت کې چې جنګ او ناامني له خلکو قرباني اخلي، د کتاب لوستلو دود د ټولنې په اصلاح کې مهم رول لري. یو مشتری امین الله وای
فرهنگ کتابخانه یک فرهنگ بسیار عالی است که متاسفانه دکشه
دا کتاب لوستلو فرهنگ یوالی فرهنگ دی خو په خوښنۍ سره چې زموش په ټولنه کې دود نه دی ل خپل ملګری مننه کوم چې دغه نای خانه او کتابتون یې جوړ کړای دی
یو شمیر کابل خاریان د کتابتونو او ډیرواله او کتابونو ته لاسرسي مهم ګڼي وای باید د مطالعې فرهنگ د پیاوړتیا لپاره هر څوک در خپل وسه پور خپل مسؤلیت ادا کړي
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د روان خبرونی په دوهمه نیمایی که د آزادی رادیو او یونیسف گت پروگرام او دا غراز کور کلی لرو. خو پیاد لره سبا لدو بجو د ماسپخین لدو بجو تر درو بجو ولایت په ولایت خبرونه لرو. په دې خبرونه که به د کندوز والی ستاسو درنو اوریدونکو پښتنو ته هم ځواب ووایي. د خبرونه وخت پیاد لره سبا د ماسپخین لدو تر درو بجو ولایت په ولایت خبرونه. وسم یو نړیواله موضوع د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره په تلیفوني خبرو کې د ایران د اتمی پروګرام د تهدید په اړه خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې چې ویل کېدل نتانیاهو په امریکا کې د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ له ادارې سره ژورې اړیکې درلودې او له همدې کبله د بایدن له ادارې سره اړیکې سړې وې. د دې موضوع تفصیل ملالې بشیر وړاندې کوي.
صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر د چهارشنبه په ورځ د فبروري په 18 نیټه په یوه اعلامیه کې ویل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن او نتانیاهو د ایران د تهدید او کووید 19 د وبا په اړه خبرې وکړې. نتانیاهو د امریکا له هغو اخري متحدانو و چې جو بایدن ورته تلیفون وکړ. جو بایدن د جنوري په 16 نیټه د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. نتانیاهو د امریکا له پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ سره ټینګې اړیکې درلودې. ویل کېدل ټرمپ د اسرائیل په ګټه ایجنډا پر مخ وړي او ګڼ عرب هیوادونه په اروپا او نورو ځایو کې هم د امریکا متحدان یې په غوسه کړي وو. ټاکل سوې ده د مارچ په 23 نیټه په اسرائیل کې انتخابات وسي. له امریکا سره د اسرائیل اړیکې د دې هیواد رای ورکوونکو ته خورا مهمې دي. له جو بایدن سره د تلیفوني خبرو په اړه لومړی د نتانیاهو دفتر خبر ورکړ. د ده دفتر دا خبرې ډیرې ښې بللې دي. په دې اعلامیه کې راغلي چې دواړو لوریو د اټومي وسلو جوړولو په برخه کې د ایران پر تهدید د کووید 19 د بحران د مخنیوي او له عربو هیوادونو سره د اسرائیل د نوې موافقې پر پراختیا خبرې وکړې. د ولسمشرۍ د کمپاین پر مهال جو بایدن د ټرمپ پر هغه پریکړه انتقاد کړی و چې له ایران سره د نړۍ د قدرتونو د 2015 کال له اټومي موافقې څخه امریکا وایسته. نتانیاهو د ټرمپ د دې پریکړې ملاتړ کاوه چې په نتیجه کې امریکا د اسرائیل پر مهم مخالف ایران سخت بندیزونه ولګول. بایدن په علني توګه ویلي تر دې مخکې چې د بندیزونو لیرې کولو د احتمال په اړه د اداره بحث وکړي، ایران باید د 2015 کال له موافقې سره سم چلند وکړي. تهران له امریکا، چین، روسیه، جرمنی، فرانسې او برتانیې سره په موافقه کې توافق کړی و چې د یورانیمو د غنی کولو د پروګرام درولو په بدل کې به ورباندې بندیزونه لیرې سي. ایران تل دا خبره رد کړې چې اټومي وسلې جوړول غواړي. وروسته له هغه چې ټرمپ له دې موافقې تیر سو، تهران هم له موافقې سرغړونه پیل کړه.
تاسو لا پیغامونو
زه اریاګل خوڅه تاسو ته دا پیغام پریدم. هله دا چې نشریکې چارواکو ته ورسوي. دا یو نیمه اونۍ کېږي چې موږ ټول لارې بندې کړې په دې خاطر چې دا ترانسپورت ولسمشر په خپل فرمان ورکړی بند کړی و د افغانستان په داخل کې، او دغه ترانسپورت یې سرحدونو ګمرکو ته اړولی و. ترانسپورت به کوم سرحدونه چې دي شیرخان بندر، تورخم، ویراتان او داسې نور، دې ورته کړی په داخل کې بند کړی و. دغه نوی وزیر ته چې رایه ولسي جرګې ورکړه، دغه بیا دا ترانسپورت پرانیستل افغانستان په داخل کې. ایله مې له ولسمشر نه یا ولسمشر لومړي مرستیال څخه دا ده چې دا ترانسپورت غم وکړي. موږ ته ډېر په عذابې مخکې به چې دولت او کمیشن کې اوس هلته 3000 اخلي. تبل کړې ده دا مالیه دوه برابره کړې ده. موږ هیله کوو ازادي راډیو نه چې دغه پیغام زموږ چارواکو ته ورسوي.
زه ساسي مشي له خوده لښ داخلي نجان د تولې د مکانه نو څنګه وي نه وي ولې نه رانه وي د کیزه بس او تک چې دی ولارد در کو دوا و درې مکانه نه ګرځ کړی مو زه په پټ کې نه لرو شزمي چې سري مې یو کې نه لرو چې نه لرو ولې دغه مکانه نه رانه وي د کیزه ولې دا پوسټواله نه سولې ولې دا پوسټه را پیسې دې نه خیر ځای شکی ځای کړل دلته تکې سپټو او تکې دی دی او تکې دا مکانه نو چې څنګه دی وره چې دا مکانه نه راځي وره چې مو کور ځای له ژوند نه روه ایالونه نو پر موږ باندې جاري بغاري وي دا بس او تکې چې دی هلته ولادي کوستره دا شنه چې دا رانه نه نه څوک هم خوري ما دا زوی راځي چې دا پیغام چې ما आवाज درته شوی مشرانو درغو پر دې وره سي زه مننه دا زوی راځي چې دا خپله ما
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د روان خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو چې لاندو خبرونو وروسته وړاندې کیږي د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام او کور کله خوس احمد شبر د دې سات لاند خبرونه اوروي
د ناتو د ډیر شو غړو هوادو دفاع وزیران نن په بروکسل کې د افغانستان پر پوځي ماموریت خبري کوي د دې غونډې په درشل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی په افغانستان کې روانې شخړې د منلو نه دي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وویل شخړې د حل لار نه ده او د افغانستان کټکټ چې وزیر سیاسي لارې هواریدل شي شغلی غنی نن په کابل کې د جنیوا د کانفرنس د ژمنو د تعقیب او پلي کولو ورکشاپ کې دا هم وویل چې څومره شخړې زیاتیږي هم همغومره د جمهوریت ملاتړ ډیری شي په کابل کې نن دوی چاودنې وشوې چې یو تن پکې ووشل شو د امریکا د متحده ایالاتونو جرمني فرانسې او برېټانیا جګپوري ډیپلوماټان به نن د ایران د 2015 کال پر اټومي تړون بحث وکړي د ایران په جنوب لوېدیځ کې د سی سخت فشارګوټي کې د 15.8 ریاکټر په کچه د پرونی سلسلې له امله د ایران د رسنیو په وینا لښتر لږه چلبیش تنه ټپین شوې دي د ګورجستان سریازم ګیورګي کاخاریا نن استعفا ورکړه او د جرمنی په پلاسمینه برلین او شاوخوا سیمو کې پولیسو د یو شمېر جنایي ډلو پر ضد چاپی وهلی
د هم سپورتي خبرونه
د افغانستان کرکټ بورډ وایي په افغان لوبغاړو کې داسې توپچوونکي یا بالران موندلي چې د توپچوونې سرعت یې 130 ته رسیږي د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک نن ازادي راډیو ته وویل د چټک توپچوونکو د موندلو په دوو پړاوونو کې و داسې توپچوونکي موندلي چې د توپچوونې سرعت یې له 115 پورته ان تر 130 پورې رسیږي دغه بالران سلورې د وسنی پړاو او درې د مخکنی پروسې څخه غوړ شوې چې د کرکټ بورډ له قوله د لا روزنې په مخه یې هندستان ته لیږي په کابل کې د تکواندو یو لسم پړاو یا ITTAF سیالۍ پیل شوې د افغانستان بدني روزنې ریاست ویان محمد عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل دا سیالۍ نن 16 د ټولو لپاره تر شعار لاندې پیل شوې د ښاغلي عارف په خبره په دې سیالۍ کې د کابل سلور ورزشي ټولنو 200 خزینه او نرینه ورزشکارانو په 15 ډوله سنی کټګوریو کې ګډون کړی وو د نوموړي په خبره دا سیالۍ د کابل ټاکنیز لوبډلې ته د غوره سیرو ټاکلو په مخه د بدني روزنې 500 کسیز جمعیتوم کې وشوې د پرتګال پورتو فوټبال لوبډلې د اروپا ورزشي کلبونو جان سیالیو کې د ایتالیا یونټوس لوبډلې ته ماته ورکړه د ورزشي سایټونو راپورونو کې راغلي د پرتګال پورتو لوبډله 2-1 پر وړاندې د ایتالیا یونټوس لوبډلې باندې برلاسي شوه د پورتو لوبډلې په لومړۍ دقیقه کې لومړۍ او نیمه دقیقه وروسته دویم ګول وکړ خو د یونټوس لوبډلې په 8مه دقیقه کې لومړۍ ګول ووهه د دواړو لوبډلو د بیرته ستنېدو لوبې به د ایتالیا په تورین کې وشي
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درنو دوستانو سلامونه میومنی ل معلومه ماشومان سره څه ډول چلند پکار دی
ماشومان په ماجد کې راټولوم اغه توایم مایی به ماشومان یا ګونګان ته ماشومان سره ډیر خو اصول کوي کچیرته تاسو ور سره په نومو باندې یاد کی یو خدا د چې دی مایی سکیږي او بل ی خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي او رستاسو د سیمایي پکیږي بیا تاسو تم په دینامه خلک خبري
ولی یوش مرکزان معلول ماشومان زوروی
دادی هم دغه منطق نه چې روزنیز دی اقتصادي دی روزنی چاپریال پورې مربوط دی اخلاقیات پورې مربوط دی د دې نه پورته کیږي نتیجې د عقدې زیاتوالی دی په کسانو کې چې معیوب دی نور هم ضعیفول دی د هغه اراده نه منل دی د هغه هستی سوال لاندې وړل دی
نن په امدیا کلاګه ګیګو په پایل کې د معلول ماشومانو خبري اورو بیا له روان شناس سره مرکه لرو دا خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له ازادي راډیو سره اوسې قدر منو دونکو په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د جنگ جګړو له وجې معلول شوي ځینې له مور غیر نارمل پیدا شوي او یو شمېر خو بیا د کورنیو د بې پروايي له امله خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي دوی د ټولنې او کورنۍ مینې او ښه چلند ته اړتیا لري خو له بده مرغه ځینو معلولو ماشومانو سره نه یوازې دا چې ښه چلند نه کیږي بلکې د یو شمېر کسانو لخوا په بدو نومونو یادیږي دوی ته یې معلولیت پیغور ورکول کیږي په پیل کې پام دی اړه د یو شمېر کسانو خبرې اورو
خامه میګم وله په ماین باندې ولته فرمان کې همزولي راته وایي ګډا لاندا شاله بیا موږ ورته وایي دا خبرې مکو په منګه باندې باندې لګیږي خو موږ به څه اوسې کار کتي کا او سکو او کلرګه او بس په وهینو
پلار هم بده لگیږي پرونه هم بده لگی پټول نه هغه خو خدای کړای دا نو تول دا وینا ورته کوي چې دا ګوډه لا شاله لا په بل نامه بولې کنه مې دا سینو مې ورته اخلي چې پلان نه هغه خوشاليږي چې ګوډي ورته ویلې هغه بده مانی جنگونه کوي دا وایي چې 15 سات کلا مړ وای او لا مې مړ کړای وای نو دغه نه بده مانی وسره
شره درې غتیم لري شوی بس دلر دلر کې بس په کلوخ تک شنهسته بس دا درې کال کې شنه وره رسه اوسه غره په سخانې ټول قربان دې بګان چې راس په رب سخانې دسته وای دا د شاله ته ودای سده وکي
چې د مور په پیداسه او د پښې نستا کوچنی نه اړ ورته چې د دې موږ رکان تلای نه سي ته خدای سي چې موږ د سي په ولاړې زو په شه ده د ښه پکیږي کنه
په خاري څه وې دي
چې په خاري ستان
نه خاري ستا
موږ ته څه جوړول شي زغه د خاري ور جوړه کې بخانه شي جوړول په چا به برد وکي چاته به سو وای نه ښه پکیږي موږ په ښه پکیږو خای نه شته خای نه شو زولته وای کله خو د جنگ ورته کنه خدای دې تو سم د غاری کې
د کابل اوسنکی نقیب وای چې دا د ټولو مشرانو مسولیت دی چې ماشومان په دې پوکړي چې معلول ماشومان ونه زوروي او هغه په بعد نوم یاد نکړي
ماشومان په ماجد کې راټولوم هغه توایم مایی به ماشومان یا ګونګیان ته ماشومان سره ډیر خو اصول کوي که چیرته تاسو ورسره په نومو باندې یاد کړئ یو خدا د چې دی مایی سکیږي او بل د خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي او رس تاسو د سی ګډان کیږي مایی پکیږي بیا تاسو تم په دې نام خلک خبري زیات زیات منی اسید بیخی د سی کم ماشومان څنګه یا لومن نه زیات کمی هغه سر نه په خلاصيږي او نور خدا خبره منی چې بالکل باید مونږ د خلکو سره خو اصول باید وکړو